ستړي مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او پدغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان سیمه نړیواله په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیری درو خوړومبي د سیمه نړیواله د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د خیبر ضلع د باړې پخوانی تحصیل پر ودانې په ډزو او دو ځانمرګي بریدونو کې څلور پولیس سرتیري وژل شوي او لس تنه ژوبل دي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دا راپورونه رد کړي دي چې ګنې پاکستان یوکراین ته وسله ورکوي او افغان طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی دی چې افغانان چاته ضرر نه رسوي. د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع د باړې پخوانی تحصیل پر ودانې په ډزو او دو ځانمرګي بریدونو کې څلور پولیس وژل شوي او لس تنه ژوبل دي. د باړې تھانېدار اکبر خان افریدی مشال لیډو ته وویل چې نن دو وسلوال د ودانې په لوري ورغلل او له هغوی څخه ډزې وکړې چې هغه پولیس وویشته او ژوبل یې کړ. د ده په خبره هغه وسلوال په ژوبل حالت کې خپل خودکش واسکټ وچاوه او بل په ودانې کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې پر دفتر ځانمرګي برید وکړ چې پکې څلور پولیس ووژل شو او پنځو سرتیرو په ګډون لس تنه ژوبل شو. تر دې مخکې د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دو دویان بلال فیضی مشال لیډی دو ویل چې لس ژوبلو څخه شپږو ته په هغه ځای کې طبي مرسته ورکړه او هغې یې کورونو ته ولېږل.
کسان چې دی نو هغه زخمیان شوي وو هغې کې شپږ کسان مونږ آن دا سپاٹ ریک یو کس چې دی نو هغه مونږ ایچ ایم سی پشاور ته او درې چې دی نو هلته مقامی هاسپیټل ته منتقل کړي دي.
د یادو بریدونو ذمواري د چانه د منلې په باړه کې د پیښه پر داسې مهال شوې ده چې تر دې دوه ورځې مخکې په پیښور کې د ایف سی ځواک د یوګاډي سر نږدې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه اته تنه ژوبل شو. د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دا راپورونه رد کړي دي چې ګنې پاکستان یوکراین ته وسله ورکوي. بلاول بوټو زرداری نن په اسلام آباد کې د یوکراین د بارنو چارو د وزیر دیمترو کولیبا سره ګډې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان د روسیې او یوکراین ترمنځ جګړه کې به طرفه دی او له یوکراین سره یې هیڅ قسمه پوځي تړون نه دی کړی. پر دې موقع د یوکراین د بارنو چارو وزیر هم د خپل پاکستانی سیال دغه خبرو پخلی وکړو. البته د یوکراین د بارنو چارو وزیر له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد څخه نورې نړۍ ته د غنمو د لیږد لپاره زمینه برابره کړي. پولیس وایي د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې یو چینایي وګړی د شکمارو په ډزو کې ژوبل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو په بیان کې ویلي دي چې پیښه نن د صنعتي یا انډسټریل سیمې تانې په حدونو کې شوې ده. بیان کې راغلي دي چینایي وګړی له بینکه پیسې وستې او بیا په خپل ګاډي کې روانو چې پر صاحبزاده سړک کې شکمارو د لوټلو هڅه وکړه خو هغه مزاحمت وکړو او هغوی وویشته او وتښتېده. پولیس وایي شکمار د پیسو په لوټلو نه دي توانېدلې خو هغه یو ډس په خپا او یو مرمۍ په نس کې لګېدلې او د درملنې لپاره د شفا روغتون ته لېږدول شوی دی. د پېښور قونسلګرۍ د عامه اړیکو چارواکي مونیکا ډیوس پرون د مانسهري دوره کړې ده. په پېښور کې د امریکا قونسلګرۍ لخوا نن په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې مونیکا ډیوس د مانسهري لپاره د امریکا په مرسته پیل شو تعلیمي او ماحولیتي پروګرامونو کې ګډون وکړ. نوموړی په هزاره پوهنتون کې د هغه تعلیم څانګې ایډیټوریم او لایبرری هم دوره وکړه چې د امریکا په مالی مرستې ودانې جوړې شوې دي. په دې موقع نوموړی د ځینو نوو پروژو او دغه راز په پوهنتون کې د یو نوي ارکیالوجي میوزیم پرانسته هم وکړه. افغان طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی دی چې افغانان چاته ضرر نه رسوي. د افغانستان طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي اسب دورانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. دا خبرې د بارنو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن په ټویټر لیکلی دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پرون کابل ته تللی دی. د څرګندونې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ اعلان کړی وو چې اسلام آباد په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو په ګډون اندېښمن دی او باید په اړه اقدام وشي. اسلام آباد دا هم ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې پټن ځایونه لري او په آزادانه توګه فعالیت کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کتنه کې پاکستانی لوري څه غوښتنې وړاندې کړې دي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او که د روانې خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. نن د خیبر په باړه او پیښور په ریګي کې په استوالو بریدونو کې څلور پولیس سرتیري وژل شوي دي. د تازه بریدونو تر شا څه دي په دغه اړه خبریال طارق وحید وایي.
دا د پولیس او د سکیورټی ادارو لپاره هم سوالونه پورته کوي چې را دا نیټورک ولې په قابو کې نه راځي.
د بلوچستان په وټ سیمه کې د نشتل ګوند د مشر سردار اختر منګل او داغه د حریب میر شفیق الرحمن د کسانو ترمنځ انخته شوې ده. او د سند صوبې په کشمیر کې د یو پښتون ډرایور د تختونې پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري.
پیلیر روان دی چې جوړې پښتانه ورونه مې دي دار ته وایست راغوبره به مور نه سي تر چوپرې مور خالد آزاد کړنی له دغه ظالمانو نه.
د سیمې وړاندې هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اردن کراز مغلومبه موضوع تا د پاکستان د بارنو چر وزیر بلاول بټو زرداری دا راپورونه رد کړی دي چې ګنې پاکستان یوکرین ته وسلا ورکړی ده. نوموړي نن په اسلام آباد کې د یوکرین د بارنو چر د وزیر دیمترو کولیبا سره ګډ خبری کانفرنس ته خبرې کولې. اوم په دغه موضوع تازه معلومات تخلو دا وخت سره اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب تاسو ستړي مشو یم په خیر.
ډیره مننه ستاسو بنیدي صاحب شکریا.
ډیره مهرباني جی. طاهر خان صاحب دا ملاقات شوی دی او زما خیر لې چې دا د 1993 کال نه وروسته لومړی ځل دی چې د یوکرین د بارنو چر وزیر پاکستان ته سفر کړی دی. د دې سفر په اړه راته ووایه، د دې د اهمیت په اړه راته ووایه چې څه خبرې پکې شوي دي، څه معلومات مخې ته راغلي.
اول بلار شو د خبری ناشته چې د مذاکراتو روسته دواړو د بهرنیو چارو وزیرانو کړی دي، نو په هغه کې یو موضوع خو دغه تاسو چې یادونه مکړه،
جی جی،
پښتنه وشوه د هغه رپورټونو په اړه باندې چې پاکستان ګواکې یوکرین ته په اوسنۍ جګړه کې وسلې ورکړي دي، او د سیم داوا شوې وه چې یو معاهده د دواړو ترمنځ پټه وه، لیکن بلاول بټو دغه رپورټونه رد کړو، دغه غیر ذمہ وبلل، او هغه ویل چې پاکستان په دې موضوع کې بالکل بے طرفه دی. او بیا د یوکرین خارجه وزیر پخپل باندې هم هغه د بلاول بوټو د دغه موقف د هغې دفاع وکړه، او هم دا وویل چې تاسې هیڅ قسمه پاکستان سره د دغه وسلو اخیستو په اړه باندې هیڅ معامله نشته او نه یې وسلې ترلاسه کړي دي. البته هغه وویل چې د پاکستان او یوکرین ترمنځ د 1996 کال کې د فوجونو ترمنځ یو معاهده وه، او پاکستان کې چې کمال خالد ټینک دی نو هغه کې د یوکرین د دفاع خلکو په هغه کې مدد کړو په جوړولو کې. نو بهرحال یو تکه شو. او بیا دویم موضوع دغه چې کوم د یوکرین یو پروګرام دی چې د ملګرو ملتونو او د ترکیې د هغې په سهولتکاری باندې چې نورو هیوادونو ته د غنمو ورکول چې دي، یعنی صادرول دي یا برآمد کول دي، ځکه چې یوکرین کې ډېر زیات غنم کیږي او مخکې به ډېرو هیوادونو سره جګړې نه وړاندې. نو هغه وایي چې روسیا د هغې نه وتلې ده د ګل پرواز، او د ده د نظرو د یوکرین د خارجه وزیر چې دې سره به هغه قیمتونه هم زیات شي په دنیا کې، او خلک به د مشکل سره مخامخ وي. بیا خو دا هم خبره وکړه چې د ګل پرواز د دغه معاهدې نه هغه ووته، او د شروع پر د دعوا وکړه چې د یوکرین په بندر باندې روسیې هغه حمله وکړه، او د چین لپاره 6000 ټنه غنم روان وو هغه نقصان شوی. خو دا خبره شوه. دویم مهمه دا وه چې د پاکستان او د یوکرین خپلمنځي تعلقات، د یوکرین د خارجه وزیر په دې باندې ټینګار وو چې پاکستان او یوکرین دې د مستقبل لپاره لکه یو نوې لار نقشه جوړه کی، او دوی چې د پاکستان او یوکرین ترمنځ کوم اقتصادي کمیشن دی د هغې اولنۍ غونډه هم موږ غواړو چې زر تر زره جوړه شي. او بیا دغه کومه مهمه خبره لکه غونډه به اهمیت تاسو اهمیت خبره هم کړو، نو اهمیت دا چې څنګه تاسو هم ویل چې د پاکستان او د یوکرین ترمنځ په 1993 کال کې سفارتي تعلقات جوړ شوی وو، او هو دا دغه نه پس اولنۍ سفر دی. نو د سفر ته ما یو نظر دام دی چې پاکستان وغواړي چې د روس او د یوکرین ترمنځ اړیکې او هغه بیلنس په تعلقات کې وساتي، ځکه یو خو روس سره د پاکستان تعلقات هم ډېر ښه شوي دي، که هغه فوجي دي روس پاکستان ته هلیکاپټر هم ورکړي دي، اوس د پاکستان او د روس د فوجانو مشترکه مشکونه هم کېږي د فوجانو، بل اوس ګیس هم پاکستان ته ارزان بیا باندې تیل هم اوس پاکستان د روس نه واردوي، نو یو خو ته اقتصادي تعلقات سیوا شوي. دویم بل خو پاکستان بیا د یوکرین سره ځکه نږدې کېدل غواړي چې لکه د امریکې او د مغرب هم دا خواهش دي، او بل آی ایم ایف چې اوس پاکستان ته پیسې ورکړي، نو پای کې خو امریکې ته پاکستان حمایت کړی دی، نو پاکستان کوشش کوي چې دغه ځکه چې پاکستان تر اوسه پورې یو طرف ته نه دی ولاړ. نن بلاول بوټو بیا هم دا خبره وکړه چې په جنگ خفه دی، جنگ د خبرو د لارې حل پلوي کوي او یو غاړه سره لکه نه دی ولاړ. نو بهرحال پاکستان کوشش کوي چې د دې جګړه کې هغه یو بیلنس متوازی یو دریز موقف هم خپل کړي.
صحیح ده. نو تاسو خو ډېر تفصیل سره خبرې وکړې، طاهر خان صاحب زه ډېر مننه کوم او خوره
درته
ډېر مننه جی، ډېر خوشاله اوس. نن د خیبر ضلع د باړې په پخوانی تحصیل ډزې او دوه ځان مرګي بریدونه شوي دي چې پکې تر اوسه د راغلو معلوماتو له مخې دوه پولیس وژل شوي دي. د زخمیانو په اړه ځینې رسنۍ وایي چې نهه تنه ژوبل شوي، خو ځینې لس یادوي. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. بلخوا بیګا په ریګي ماډل ټاون کې پتاڼا د ناپیژندل شو وسلوالو په برید کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. تفصیل د عظمت علي شاه په راپور کې.
دا جولای په شلمه باړه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په پولیس تاڼه برید شوی چې پکې دوه پولیس مړه او نهه کسان جوبل شوي دي. جوبل کسان د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس او ډوګر هسپتال ته وړل شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی اختر حیات رسنو ته وویل چې برید د تاڼې په ګیټ هغه مهال وشو چې پولیس د ترهګر تلاشي اغسته. نوموړي زیاته کړه چې د ډي این اے ټیسټ لپاره د بدن نمونې اغستې دي.
په تاڼه کې دننه د پولیسو شمیره زیاته وي، نو ترهګر تاڼې ته د دننه ورتلو هڅه کوله چې زیات نه زیات زیان وکړي او فراتفریز یو ماحول پیدا کړي، خو په هغه کې ناکام شو.
بلخوا د جولای په 19مه پیښور ریګي ماډل ټاون کې د نامعلومه وسلوال لخوا په ډزو کې دوه پولیسان مړه او دوه جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې تیره شپه نامعلومه وسلوالو د ریګي ماډل ټاون په چیک پوسټ ولاړ پولیسو باندې ډزې وکړې. دا ورسک ایس پی ارشد خان رسنو ته وویل چې څو وخت په چیک پوسټ ډیوټي بدلې ده، نو وسلوالو پرې له دیرش میټر لرې نه ډزې وکړې.
تقریباً د شپې په کم 12 بجې وي چې څو وخت زموږ نفری بدلېده، نو هغه وخت له دیرش میټر نه په پولیسو ډزې شوې. هنر نه د بلې غاړې ته مقبره ده چې تر اولس ډزې وشوې.
د پولیسو په وینا چې پیښه کې د پولیسو یو کانسټیبل واجد او یو ډرایور فرمان مړه شوي او دوه پولیسان فیروز خان او سیار خان جوبل شوي دي چې خیبر ټیچنګ هسپتال کې علاج روان دي. پولیس وای وسلوال تختیدلی چې د نیولو لپاره پلټنې روانې دي. په پیښور پوهنتون کې د صحافت استاد او څېړنکار عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل چې ترخګرې دویمه سپا له تیرې زیاته خطرناکه ده او وجه د نوې ټکنالوژۍ استعمال دی چې پکې وسلوالو ته زیان کم او نتیجې ښه ملاویږي.
بالکل پریسیژن هتھیار دي، سره ویپنز دي، سره ډېر کم وخت کې ډېر لوی ڈسٹرکشن کوي شي، او دغه شان کم ڈسٹنس نه اوی لوی مار کوي شي. سنایپرز او داسې ایکوپمنټس دي چې هغه سنایپرز یا ټارګټ کینې کې هغه ډېر اساني سره نه صرف ټارګټ کینې او کی بلکې او تختی.
په پیښور کې خبريال طارق وحید مشال ریډیو ته ویل چې په اوسنۍ سپه کې صرف پولیس پنخه کیږي چې ورسره په پولیس کې دننه هم او عام ولس کې هم یو یره پیدا شوې ده.
خبر پښتونخوا کې کوم دا نوې چپر روانه ده، د تشویش وړ ده، دا لري سره چې ګم په خلکو کې هم یره ترخه پیدا شوې ده، او سره سره دا د پولیس او د سکیورټي ادارو لپاره هم سوالونه پورته کوي چې را دا نتورک ولې په قابو کې ناراضي. اوس تیر هفته بلکې بدی هفته کې چې کوم د کور کمانډر اجلاس شو، نو پاغي کې دا وینا شوی وا چې را د کوم د ٹی ٹی پی دی کالرم ٹی ٹی پی دی، نو هغه په دې حملو کې د ترګری په دې واقعاتو کې چې کوم دې ککړ دي او دا غي جلد چې کوم دې په افغانستان کې دي، هغه د کور کمانډر په اجلاس کې باقاعده دا ویل شو چې راغي پناګانی الته دي. نو چې کوم زمونږ وزیر خارجه دی، نو هغه هم یو بیان راغلی چې یا خو دا کې دیشي چې را کوم د افغان طالبان دي، د افغانستان حکومت اغي یا خو په دې باندې قابو نشي پرې باسلې اغي په کنټرول کې ندي یا هغي نه غواړي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې روان کال په 15 میاشتو کې په پولیسو په 15 بریدونو کې 114 پولیس مړ او 118 نه زیات جوړل شوی دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی مطالعاتو سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز د جون په لومړۍ نیټه جاری کړي په خپل رپورٹ کې ویلي چې د مئی په میاشت کې پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په خیبر پختونخوا او په قبایلی ضلعو کې شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
سورج وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په افغانستان کې د طالبانو په حکومت نیوکې وکړي چې د دوحې د سولې تړون په سمه توګه پر مخ نه وړي، خو د طالبانو ویان په دې اړه ویلي وو چې دوحې تړون یې له امریکا سره کړی دی. له دې وروسته د جولای په 12 د پوځ په غونډه کې وویل شو چې په ګاونډي هیواد کې د ټي ټي پي خوندي ځایونه او جدیدي وسلې په پاکستان کې د نامنه وجه دي. په دغه اړه باندې نور معلومات د انیسا اجمل پر راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې یو شمېر څېړونکي وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لاړخه د امنیتي حالاتو په اړه بېلابېل بیانونه د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې کولی شي. څېړونکو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د جولای په 12 د پاکستان پوسټ په غونډه کې ویلي شوي چې په ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته برابر خوندي ځایونه او جدیدي وسلې په پاکستان کې د نامنې مهمې وجې دي. که څه هم پوسټ د ګاونډي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د پوسټ مشر جنرال آصف منیر سور ورځې وړاندې ادا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان پټن ځایونه په افغانستان کې دي. له دې وړاندې د دفاع وزیر خواجه آصف هم د جولای په 15 په ټویټر لیکلی چې افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه خپلې ذمېوارې نه پوره کوي او نه هم د دوحې سولې تړون عملي کوي. خو د خواجه آصف د څرګندونو په جواب کې د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بی بی سی ته ویلي چې د سولې تړون یې له پاکستان سره نه بلکې امریکا سره کړی وو. په دې اړه د پاکستان پخواني سفارتکار ایاز وزیر د جولای په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان فوج، حکومت او افغانستان کې د طالبانو حکومت باید له دا ډول بیانونو ډډه وکړي، ځکه چې دا به هغو عناصرو او هیوادونو ته د مداخلت لا نورې موقع په لاس ورکړي چې د پاکستان او افغانستان حالات خرابول غواړي.
دا بیان چې دوی کړی دي د دواړو اړخونو نه دا لږ سخت دی. دا هغوی هم څه حد پورې نامناسب بیان دی چې کابل نه وایي چې مونږ خو اګریمنټ د امریکې سره کړی دی، پاکستان په دې کې څه کار دی؟ خو اګریمنټ چې کوم شوی دی چې د افغانستان خاوره به د امریکې په شمول د یوه هیواد خلاف هم نه استعمالیږي، نو که پاکستان دا تور په افغانستان لګوي نو په هغې کې به شاید څه وزن وي چې کوم ته تقویت د طالبانو یو څو ورځې مخکې بیان خپل ورکوي چې دوی ووایي چې مونږ د ټي ټي پي څه 300 کورونه یا خلک پولې د خوانه لرې کړل، کندوز شمال طرف ته موړي دي، هلته ما آباد کړي دي چې هغوی پاکستان ته نقصان نشي ورکولی. نو دا خو په خپل ځان دوی خپله ګواهي کړې ده چې خلک شته، نو چې شته خو سنبال کوي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 15 مشال ریډیو ته په استولي غږیز پیغام کې دا هم ویلي وو چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او نه غواړي چې بل چاته دغه زیانونه ورسوي. هغه زیاته کړې وه چې د افغانستان خاوره به د ایس هیواد پر ضد نه کاریږي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 12 د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان لخوا د افغانستان په حق له د بیانونو لړکی واسي دومره ویل، امریکا دا باور لري چې دا د طالبانو ذمہواری ده چې د وسلوالو بریدونو لپاره د افغانستان خوره د پټنځای په توګه د استعمالیدو مخنیوي وکړي. د پاکستان فوج او دفاع وزیر لخوا په هیواد کې د نامنې او د ګاونډي هیواد په اړه د بیانونو په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د جولای په 12 په میرلي کې په امنیتي پوستا او د جولای په 12 په ژوب کې په پوځي چاونې بریدونه وشو چې پکې یو شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شوب د پیښې ذمہواری تحریک جهاد پاکستان منلې وه. له دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په امنیتي سرتیرو بریدونه شوي دي چې پکې د یو شمېر بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په خبر کې سیډونکو اجاز خټک وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان دا هیله لرله چې هغوی به تحریک طالبان پاکستان کنټرول کړي، خو دا امیدونه پوره نه شو. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د نام نه پړه دغه هیواد او د افغانستان د یو بل پر ضد بیانونه به د دواړو خواوو اړیکې اغیزمنې کړي.
الته کې طالبان افغان طالبان فزو باندې حکومت ترلاسه کړي، نو دا دلته طالبان به انکرج شي چې آیا امریکې ته شکست ورکړو او حکومت ترلاسه کړو، نو پاکستان فوج هغې نه کمزوری دی او مونږ ډېرې طاقتور یو، مونږ ګټه کولی شو. نو یې زړور شول. افغان طالبانو ٹی ٹی پی تعلق خپل کې ډېر ښه دی. ٹی ٹی پی افغانستان کې افغان طالبانو سره صرف قدان وایي شي آی سره په یو ځای جګړه کې عیسی آیستي وه. افغان طالبانو ته دا ګرانه ده چې هغه پاکستان ته ولګي. ما دا خیال لري چې دا بوس حالات جوړېږي، څومره پاکستان پریشر ایسي شي څومره هغوی د پاکستان خبره منلو ته تیار دي. خو ما ته دې کې کافي مسله قاعده د پاکستان او د طالبانو تعلق خرابول هم شي کافي حده پورې.
که څه هم د پاکستان فوج په وار وار ویلي چې په خو بدو طالبانو کې هیڅ توپیر نه لري او د ټولو وسلوالو خلاف کارروایانې کوي، خو په پېښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان د وسلوالو پړه په پالیسیو کې یووالی نشته. نوموړي زیاته کړه چې تر څو د خو بدو طالبانو ترمنځ فرق نه وي ختم شوی، تر هغه به دا ډول بیانونه ورکول کیږي.
دا قسمه تورونه لګول په یو بل باندې نو دا خو خنه دي. طالبان حکومت پر اوستو کې د پاکستان یو ډیر غټ مهم کردار و. د پاکستان د بد مرغه د پاکستان پالیسۍ چې کوم دي هغه ترهګرو په حق لا صحیح نه دي. او زه دا وایم چې په افغانستان کې کم طالبان دي نو هغه بل څوک نه دي. غم د دې طالبانو دا یو طالبان دي ټول مولا محمد عمر خپل امیر المؤمنین گنی او صاحب الله گنی. نو زما اندازه داره چې د پاکستان تفکر دي چې هغه خپل پالیسی لګ صحیح کی. اوس هم که پاکستان ځنی چارواکي دا گنی چې طالبان د دې لاس پوس دي،
طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې حکومت په زوره ونیو. تر هغه مخکې افغان چارواکو تور پورې کاوه چې پاکستان له طالبانو سره په افغانستان کې د ترګرۍ لپاره ملاتړ کوي. اسلام آباد د تورونه بې بنیاده بللي او ویلي دي چې په طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي.
د نسجمل راپور مورد او سرزو بلوچستان ته چرته چې په وټ سیمه کې تیر شپه د نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل او دغه د حریب میر شفیق الرحمن د کسانو ترمنځ انخته شوې ده. په دغه اړه باندې معلومات ایوب ترین راکړي.
د کوټ څخه نږدې 400 کیلومتره لري و سویل ختیځ لور ته د بلوچستان د خوزدار ضلع په وډ سیمه کې تیر ماښام ناوخته د بلوچي ملت پالې ډلې بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل او د هغه د مخالف میر شفیق الرحمن منګل د وسلوالو کسانو ترمنځ د یو بل په ضد ډزې شوې دي. په کوم کې چې د چارواکو په خبرو د دوړو خواو څخه درنه وسله کارول شوې ده چې لامل یې نه هیوازي د وډ بازار بند سو، بلکې په عادي خلکو کې هم ویره خپره کړې ده. لیکن د چارواکو په وینا چې د 3 ساعت وروسته سردي عسکر و سیمې ته رسیدلي او ډزبندي شوې ده، لیکن د امنیت وضع لا اوس هم ترنګلېده. د پیښو وروسته د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا د کوټ کراچي ترمنځ لوی کامي سړک په سریاب مستون خوزدار او ابشار ګوټ کې د احتجاج په توګه وتړل شو چې لامل یې ډېری مسافران د سختو مشکلاتو سره مخ شول. د 2 ساعت وروسته یاد لوی سړکان د ټرافیک په مخ خلاص کړل شول. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ مشر غلام نبی مری تیر شپه ناوخته و مشال ډېډو ته څه په داس ټوک کې بیان کړی.
دغه په یجا مرتال موږ روډونه بند کړي تقریبا یو 2-3 غنټه هرتال اوس مرتال مات کړي. هغه د خپل د خلکو تکلیف کې د افغانان دی نو فلال دې لپاره موږ هرتال واپس کړی دي.
پلپلو ته د دې پښه خلمخه د میر شفیق الرحمن منګل پلوی میر ندیم الرحمن منګل په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت تور پوری کړی چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د صوبې ټوله خلګي غرمال ساتلې دي چې لامل د تیری وی میستراهي سه په وټ کې د امنیت وضع ترنګلې ده. نو موږ د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر سم د لاسه ځانګړي ګامونه پورته کړي او د وټ قبایلي شخړې دا ورولو په خاطر د خپل کردار ادا کړي. دغه ډول د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر جلانګو د پیش سمدستي وروسته د خوزدار و کمشنر ته ټلیفون کړی او د وډ د وزې په اړه ورسره خبرې کړې دي. په کوټ کې په جاري سوي یو بیان کې ښاغلی لانګو امر کړی دی چې په وډ کې د نه هیوازې د دواړو ډلو د مشرانو سره خبرې پیل سي او د امیش لپاره دی دزبندي یقیني وګرځول سي. په دې ترڅ کې مې د خوزدار د کمشنر سره په وار وار پر ټلیفون د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نسوم. البته په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو مرستیال سکتر صالح ناصر د جولای په 19 نیټه د شپې ناوخته و مشالډو ته وویل چې اوس یې وډ ته سردي عسکر لېږدولی دي چیرې چې د دواړو ډلو ترمنځ ډزبندي سوې ده. خو د نوموړي په خبره چې ټول سړکانې خلاص کړي دي او په پیښه کې څه ځانې زیان نه دی اوښتی. دا ډول د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او چیف اف سروان نواب اسلم رسانی هم په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د سالس په توګه د دې قبایلي شخړې د اواري په خاطر مټه رانغښتې دي. په کوټه کې د سروان کور لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې نواب اسلم رسانی برای شپه پر ټلیفون د سردار اختر مینګل او د میر شفیق الرحمن مینګل سره جلا جلا خبرې کړې دي او د دواړو ډلو څخه په عجله توګه د جګبندۍ غوښتنه کړې ده. په بیان کې زیاته سوې ده چې د وډ د ستونزې د اواري په خاطر به ډېر ژر د قبایلي دود او دستور لاندې هلې ځلې پیل سي. دلته د خبره ده د ونې وړ ده چې د بلوچستان په وډ سیمه کې د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر مینګل او د میر شفیق الرحمن مینګل ترمنځ دا قبایلي شخړه ډېره زړه ده، په کوم کې چې نه یوازې د یو بل په ضد په وار وار د بریدو تور لګېدلې دي بلکې ځینې کسان هم په دې کې وژل شوي دي.
دکترین راپور مردور دن کو در رسنیو د خبرونو تر مخه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان یو میاشت له درکه پاتې کېدو نه پس د جولای په 19 نیټه یعنی پرون په اسلام آباد کې خپل کور ته راستون شو. اعظم خان او داغه کورنۍ د رسنیو سره د خبرو کولو ډډه کړې خو حکومت دا وکړي چې نوموړي د مجسټریټ په عدالت کې بیان جمع کړی دی او په عمران خان تور لګولې دی چې و خفیہ سفارتی لکھے د خپل سیاسی مقصد لپاره استعمال کړی دی. په دغه اړه نور معلومات د راشد خټک پر راپور.
حکومت وایي چې اعظم خان د مجسټریټ په وړاندې یو بیان هم جمع کړی دی او په پخوانی وزیر اعظم عمران خان یې د یو خفیہ سفارتی لیک د خپل ذاتی او سیاسي مقصد لپاره استعمالولو تور لګولی دی. په دې حقه د داخله چارو وزیر دانا ثناءالله یو خبری کانفرنس ته وویل
اور ان کا جو
د اعظم خان بیان د عمران خان په ضد فرد جرم دی. د عمران خان خلاف د مقدمې پریکړه به د قانون وزارت کوي. خو زما شخصي رایه ده چې د افیشل سیکرټ اکټ لاندې باید په دې مقدمه جوړه شي. د یادونه وړ ده چې عمران خان تور لګولی و چې د ده د حکومت ختمولو لپاره امریکا سازش کړی دی. د ویلي چې په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا رالیږل شوي خفیه لیک کې د دې ذکر شته. دا لیک اعظم خان د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ته د پرنسپل سیکرټري په توګه ورکړی و. تجزیهنګار اسد ملک د اعظم خان راستنېدل د عمران خان د بیانیې لپاره توانی بولي. د دوې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته په 6 جولای وویل
اعظم خان صاحب جو ہے بظاہر یہ لگ رہے ہیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں.
داسې ښکاري چې اعظم خان د عمران خان خلاف سلطانی گواہ جوړ شوی دی. د بیان باید عمران خان د سازش بیانیې به هم توان ورسوي. عمران خان تر 200 پورې مقدمې جوړې دي. دا به یو نوی مقدمه شي. کېدای شي عمران خان کله ګمان هم نه وکړي چې اعظم خان به د ده په ضد بیان ورکوي. زما په خیال په دې مقدمه کې به اعظم خان د ده په ضد شاهدي
ورکوي. اور جب بھی یہ ٹرائل ہوگا تو وہ اس میں بطور گواہ پیش ہوگا.
خو بلخ قانون پوه او پڑیرو مقدمو کې د عمران خان وکیل شعیب شاهین وایي چې د اعظم خان د بیان څخه قانوني حیثیت نشته. دو ویل
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے آج تو وہ
لمړی سوال خدای چې اعظم خان چا تختولی و. نن خو د ده د تختونکو پلخ کارا شو. دا خو ثابته شوه د ده د اغوکېدو اف آی آر وشو. په اسلام آباد های کورټ کې لیکل شوی بیان جمع شو چې اعظم خان اغوا شوی دی. که ته یو څوک په زور اوچت کړې او بیا په زور بیان ترې واخلې نو د دې قانوني حیثیت پسه وي. اعظم خان بیان چا هم نه دلیدلې، بس دا ویل کېږي چې اعظم خان دا وویل او هغه وویل.
سٹیمپ ہے، نام مجسٹریٹ کا نام ہے.
دلوان ور د عمران خان د خپل حکومت خلاف په 2022 کې د ادب اعتماد تحریک راتلو نه پس په جلسو کې یو کاغذ ښکاره کولو چې د ده په وینا په امریکا کې د پاکستانی سفیر خفیہ سرکاری لیک وو او د دې پخلی یې کولو چې د ده حکومت خلاف خارجي سازش شوی دی. د پاکستان موجوده حکومت او امریکا وار په وار د عمران خان دغه تورونه رد کړي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مورد اوریدونکو د روان خبرونې نیمه تر رسیدلی نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د خیبر ضلع د باڑے پخوانی تحصیل پر ودانے پڑزو او دو ځانمرګي بریدونو کې سلور پولیس وجل شوی او لس تنا جوبل شوی دي. د یادو حملو ذمہواری لا چانه ده منلې. پولیس وایي چې د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې اوچنایي وګړي د شکمارو پڑزو کې جوبل شوی دي. اسلام آباد پولیسو په بیان کې ویلي دي چې پیخه نن د صنعتي یا انډسټریل سیمې تڼې په حدونو کې رامنځته شوې ده. د روغتون چارواکو ویلي دي چې د چینایي وګړي روغتیایي حالت له خطره بهر دی. د پېښور کونسلګری د اماړیکو چارواکي مونیکا ډیوس پرون ماسیرې دوره کړې ده. په پېښور کې د امریکا کونسلګری لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې مونیکا ډیوس د ماسیرې لپاره د امریکا په مرسته پیل شو تعلیمي او مهاجرتي پروګرامونو کې ګډون وکړ. افغان طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی چې افغانان چاته ضرر نه رسید. افغانستان د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي اسب دورانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅکله چاته ضرر نه رسی او طالبان به پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د بلوچستان په وټ سیمه کې بیګا د قبایلی شخړې په سر د بلوچستان نشتلګون د مشر سردار اختر منګل او دغه د مخالف میر شفیق الرحمن منګل د وسلوالو کسانو ترمنځ انخته شوې دي او د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری دا راپورونه رد کړي دي چې ګنې پاکستان یوکرین ته وسله ورکوي. بلاول بھٹو زرداری نن په اسلام آباد کې د یوکرین د بارنو چارو د وزیر دیمترو کولیبا سره ګډ خبری کانفرنس ته خبرې کولې. دا وو مهم خبرونه اوریدونکو. د سند صوبې په کشمیر کې د یو پښتون ډرایور د تختونې پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري. د خیبر پښتونخوا ټانک اوسیدونکي خالد خان بیٹنی چې د سند صوبې په کشمیر کې غلو تختولې دي او اوسې د کورنۍ نه د کروڑونو روپو تاوان غوښتنه کړې ده. دا احتجاجي پرلت ګډونوالو د کشمیر په کندکوټ کې ناستی او حکومت ته غوښتنه کوي چې د خالد خان د رخصت کولو لپاره عملی اقدامات وکړي. په دغه اړه باندې تفصیل نیاز علي خان راکړي.
دا سن صوبې په کچنو سیمه کې د غلو لخوا تختولې شوی خالد خان بریټنی د خلاصون لپاره د ټرانسپورټرانو اتحادی غړو ډرایورانو او د ګاډو مالکانو د سن په کشمیر کنکوټ کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی او د سن او پنجاب صوبې ترمنځ قومي لوی لار سړک یې تړلې ده. د تختولې شوی خالد خان بریټنی رور جهانزیب بریټنی پرون د جولای په 19مه مشال لیډیو ته وویل چې یاد پرلت ته د کراچي او خیبر پښتونخوا ټانګ ډی ای خان نه په ګڼ شمیر کې خلک راغلي دي او د نور خلکو قافلی هم را روان دي.
تا کور چې ولې دي ټول زړانه ولې دي غوې لخيره تر غو غره بن راځي چې خالد مکور ته نه را وړای تر غې به دې احتجاج شوري چې تر چو بری خالد آزاد کړي نه قافلی را روان دي. داسې وایي لکه راشې نه روان دي خیبر پښتونخوا نه روان دي لکه مروت نه روان دي چې چور پښتانه ورونه مې دي دار ته وځ تر غو بره به مور نه استي تر چو بری مور خالد آزاد کړي نه له دغه ظالمانو نه.
د جانزی بټنی په وینا چې رورت خالد خان بټنی 13 میاشت جون په 14 د سن صوبې په کشمیر کنکوټ غلو تختولې دي او اوسې د خوشی کولو لپاره 1 کروڑ روپۍ بته غواړي. بلخوا د خالد خان بټنی د خوشی کولو لپاره د ټرانسپورټرانو او نورو کاروبار کوونکو په ګډه جوړی کمیټې یو مشر لایق زاده بټنی بیا د جولای په 19مه مشال نیډیو ته ویلي د سن په کنکوټ کې د 2 ورځو راهیسې لوی پرلت روان دي او د خالد بټنی د خلاصون پورې به پرلت دوام لري.
مخشمو دا اراده ده چې باندې تر هغه پورې به باندې ستو پورې خالد خان را بریشه دي. موږ به دا وکړو چې موږ د پاکستان
لائق زادہ بٹنی زیادہ کڑی چې د کشمیر پولیسو افسرانو ضلع انتظامیہ ور سره 100 ځله مذاکرات کړي. خود نوموړي په وینا چې پرلت په تر هغه دوامدار ساتي تر سو چې خالد خان بٹنی د غلو د منګولو نه خلاص کړی شوی نیوی. پسند کې کاروبار کوونکو په کشمیر کنکوټ کې د احتجاجي پرلت په داسې حال کې پیل کړي چې 100 ورځې وړاندې پښتنو کاروبار کوونکو د خالد خان بٹنی د خوشی کولو لپاره په خیبر پښتونخوا ټانک ترانگ او کراچی کی د کورنو چار وزیر بلاول بٹو زرداری کور بلاول ہاؤس مخ تہم احتجاج کڑے وو او د خالد برٹنی د خوشی کولو غختنی کڑے وا او ویلی وو ک خالد خان برٹنی د غلو نر اخلاص نکڑے شو نو احتجاج بنور خارونو تا و غزوی پختنو کاروبار کون کو دا احتجاج په داسې حال کې کړي چې د غلو لخوا تختولې شوی د خالد خان برٹنی ویډیوګانې هم په ټولو نیوز رسنیو مخې ته راغلي چې پکې خالد خان په زنجیرونو تړلې شوی او تشدد پکېږي او د کورنۍ نه د کروڑونو روپو بتا غوښتل کیږي بلخوا د سن حکومت د پختنو کاروبار کونکو لخوا په کنکوټ کې روان احتجاجي پرلت پاړه سن دی ویلي خو د جولای په 13 د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په سن اسمبلی کې ویلي وو چې د کچې په سیمه کې د غلو پر ضد پنجاب او سن پولیسو په ګډه عملیات روان دي او د خالد خان تر څنګ تختولې شوی ټول کسان به ډېر زر د غلو نه را خلاص کړي د غلو په ضد پولیسو په وړاندې هم عملیات کړي چې په ګڼ شمېر کې بقي غله وجلې شوي هم دي دا ړومبی ځل نه دی چې د سن او پنجاب صوبې په پوله کچنو مې سیمه کې غلو پښتانه کاروبار کوونکي د پیسو لپاره تختولي او بیا پښتانه د هغوی د خوشي کولو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کړي په وړاندې هم دا ډول پیښې مخې ته راغلي د سن په یادو سیمو کې له دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د جنوبي وزیرستان باجوړ سوات کوهاټ درادمخیل بنو او نورو سیمو په ګڼ شمېر کسان د غلو لخوا تختولي شوي چې بیا یې کورنو د خلاصون لپاره په لکونو روپو بتا غلو ته ورکړي خو د یادو کسانو کورنیو دا نه ده په ډاګه کړي چې دوی بتا روپۍ غلو ته د چا په لاس او څنګه ورکوي بلخوا د سن او پنجاب حکومت د اطلاعاتو وزیرانو په وړاندې مشال لیډیو ته ویلي وو چې د دواړو صوبو په پوله د غلو پر ضد روان کال په اپریل کې عملیات پیل شوي دي چې د پولیسو سره رینجر ځواکونه پکې هم برخه اخلي او دغه عملیات لا روان دي نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ مونږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
اردو اردن کو نوخار تا چرته چې وی خزی سره د خپل درو بچو سین تا ټوپ کړي وو چې ورستو د جغورن ادارې غجوندې روبا سلې خو یو ماشوم مړ دی دو ماشومان له هم رکتی دا پیخه د جولای پات لسم شوی دا لدی وړاندې په کوارټ کې هم ورته پیخه شوی وا چې پکی یو پلار لومړی خپل بچی او بیا ځان وجلی وو د دې پیخو تر شا سدي معلومات د شبیر احمد جان پر راپور کې وو
دا آوازونه دا نوشهرا ټایمز نومي فیسبوک پانه دا هغه ویډیو دی کوم کې چې لیدل کیږي چې نوخار اکوړی سیمه کې دا کابل سیند ته یو مور سره د دریو بچو د ځان وژلو په نیت ودانګي زایل امبوزنو د غزنانه ژوندې او یو ماشوم مړ راخ کو ولې د هغې دوه نور ماشومان لا نه دي پیدا د نوخار پولیسو مشال لیډو ته وویل چې پیښه د جولای په 13 شوي او د دغه زنانه خاوند د خپل کور ودانې پر ضد اف آی آر هم درج کړی چې د کورونا شخړې له وجې ورله بچي وجل دې نه وړاندې هم کوهاټ سیمې نه د یو پلار اول خپل څلور بچو او بیا خپل ځان په ډزو وجل رپورټ شوي وو دغه ډول دې نه وړاندې هم د هیواد بېلابېلو سیمو نه مختلف وختونو کې دا ډول پیښې رپورټ شوي چې پکې ګڼ شمېر مور او پلار اول خپل بچي په زهرو او یا په ډزو مړ کړي او یا سین ته لوکړي او بیا ځانونه وجلي دا چې دا ډول پیښو بنیادی وجه څه کېدای شي نو په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعال امر نسیم وایي چې ټولنې سری سری د وخت حکومت او ریاست د دا ډول پیښو ذمہوار دی
د دې ذمہ دار حکومت وقت هم دی د دې ذمہ دار معاشره هم ده دا چې موږ وګورو چې په اختر ورځو کې دا واقع ډېر مخام راځي چې خپل بچو ته نوي کپڑے نشي اغسته خوراک ورته نشي اغسته په معاشره کې خوشحالیا نه وي او د غربت د لاسه د په کور کې د روټه درکړه لګي د سره د نوي جامو د لکړه لګي نو خلک د دینه تنگ شي مایوس شي او ځانو نو وجني نو معاشره هم ذمہ ده د ریاست او د حکومت ذمہواري زکه زیات تا چغه باندې قانوني او آئینی ذمہواري ده چې دغه د خپل د شهريانو د فلا او د بهبود لپاره ګامونه چکم دي پورته کړي
د دې په وینا د دې نوړاندې تیر وختونو کې هم او سني حکومتونو هم د دړ او پیښو مخنیوي لپاره اعلانونه هم کړي خو عمل پرې نه کیږي دا چې ول یو انسان خپل ځان او بیا خپل بچی وجلو ته تیار شي د دغه اسباب معلومولو لپاره مو د نوخر سرکاري اسپتال د نفسیاتو ماهره ډاکټر سومیا خټک سره تماس ونیول نو دوی مشال لیډو ته وویل
خودکشي یو داسې کیفیت وی کم سره چې هغه مقابله نشي کولی یا جنگ وټ سره نشي کولی اوس نن سبا چې څنګه حالات روان دي نو گرانی ډیره ده روزګارونه نشته داسې ده چې یو کور کې کوئی یو ګټو والا دی نو هغه پنځه شپږ ماشومان دي ډیری کورونو کې داسے خمشتا چی اتنا ہا ماشومان دی یو لس ماشومان دی خود سوک چی کورتا گٹا راڑی یا روٹائی راڑی اگا دا یو کس دے نو زمونگ پاکستان علمیہ ہم دادا چی یو خو آبادی چی دا اگا دیرا سیوا دا دے سرا وسائل کم دی دے وجنا ام کور والا چی کم کسان دی اگئی تا درے ٹیما روٹائی خو بلکل نہ ملا بھی گی اما نے تشدد شو یا خاون پلار یا روٹ کے چار نشے عدت وجنا کور کے جنگ جگڑو دلاسا دا پریشانیاں نہیں دی ٹینشن نہیں دی
دا اسلام مذہب پوہان وائی ٹولن باید ددا سے بے وزلو کسانو د ضرورتونو پام وساتی مفتی عبدالرحمن وای چې ځان وجنه هم په اسلام مذهب کې لوی جرم او ګناه ګرځول شوی دا
بدبختانه فرزوده روایت او رات او رات کروڑپتی کېدل یا د قانون د عملداري نشواله انسان دي تر رسول له ځان مړکې ځان مړکې بلکې خپل بچی مړکې په شریعت کې دا دومره سخت ګناه ده چې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم کچا خودکشي وکا نو په دمه جنازه نه کیږي دومره سخت روایت دی په دې کې د جندا سخت جی دی دے دا پارا با حل زلی کئی دے دا پارا با کوششونا کئی دویم جی اہم خبر پتے کے دادا چھے دادا ریاست ہو دا ٹولنیم بنیادی ذمہ داری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے کہ یو سڑے موڑ او دشی او دا گیر چاپیرا گوانڈے نہر او دشی دے دا پارا اس لئے سخت گنے ویلے دا یو حدیث کدی چھے واللہ لا یؤمن واللہ ادا مومن ندے چھے زکاة ورکڑی چھے پاربون روپو پا کروڑون روپو خلکورون جوڑی پا یو نیم کروڑ دو کروڑ موٹر لی دا خو باعث شرم دے
دا جولائی پانور لسم ہم دا پاکستانی مطبوعاتو راپورونو تر مخه د جنوبی پنجاب حاصل پور نومي خار کې د کور کرایا او د بجلی بل پیسې نه لرلو له وجې یو تن خپل ښځه دو بچی او بیا خپل ځان په زهرو ووجه دا چې حکومت د دا ډول ستونزو او کشالو مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي نو د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې محکمې یا سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډو ته وویل چې داسې نېغ په نېغه څه خاص منصوبه د غربت کمولو یا د دوی د مرستو یا روزګارونو ورکولو نه لري ډېر ګامونه مرکزی او صوبایي حکومتونه دې لړکې پورته کړي چې په کې زکات محکمه او بینظیر انکم سپورټ پروګرام میاشتنی پیسې شامل دي
بینظیر انکم سپورټ پروګرام بل چې زمونږ لکه په دارالامان کې زمونږ سره کمې زنانه راځي نو هغه زنانه لا مونږ کمپلیټ سپورټ ورکو دا چې کوم سلای کړای سنټرې جوړ کړي دي په دې کې زنانه مطلب دا چې سلای کړای زده کینو بیا یې نه بعد وي خپل درزیتوب وغیرہ کولای شي ادارې دي زمونږ کور ماډل انسټیټیوټ فار سټیټ چلډرن کنه په دې کی زمون سره چکم یتیمان مشومان وی گنا ویل فری ایجوکیشن بورڈنگ لاجنگ ہر سو پرووائڈ کی گی مطلب دے غریبانانو دپارا براہ راست ویل سب سوشل سیکورٹی سکیم دا زمون سره نو
د دغه ماهرینو په وینا زیاتره کشاله د بیروزګاری په کور کې د نفوسو یا تنانو غشمیر یعنی زیات آبادی او کم مسائل او بیا کورنۍ جنگ جګړې شخړې په زنانو تشدد او دوی تخپل حقونه نه ورکول د نفسیاتو د فشار سبب ګرځي او دا ډول پیښه بیا رامخته کیږي وزیر اعظم شهباز شریف په اتم اپریل 2023 په ملکی کچا د همراز فنوم د ذهني صحت لپاره یو هیلپ لاین پرانسته کړي چې کوم وګړي د ذهني فشار ښکار وي په دې اړه ویړیا مرسته د پوهانو لخوا ترلاسه کول شي دغه ډول 2019 کې هم د خیبر پښتونخوا حکومت د مینټل هیلث اتارټي اکټ په نوم د وګړو نفسیاتي یا ذهني صحت لپاره اتارټي هم اعلان کړي خو لا تر دې دمه کار نه دی پیل کړی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د سوات تحصیل مټه منډل ډاک کلی چرته چې د سیلاب د یو کال پوره کېدو وروسته هم ژوند لا نه دی بحال شوی. د تیر کال په سیلابونو کې دغه کلی ته ډېر تاوانونه اوړېدلي وو، او اوسېدونکي وایي چې تر اوسه یې ژوند او کاروبار عادي حالت ته نه دی راغلی. بلخو حکومت وایي دوی په هغه وخت کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته کړې وي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دغه کلی ته ورغلی او هلته د سیلاب ځپلو سره خبرې کړې دي. راځي چې دغه راپور وو.
نو دیم نو ټول سیټ ټکړه خپل بچی او دیم سیټ ټکړه او موږ دوی سه ولاړو او ناس شپه جوړښو مارکیټ دې سه چوت کو چې د مارکیټ نوم نه خان پاتې نه.
د سلور 50 کلن جاوید خان یوسف سی غږ دی چې د مټي منډل ډاک په بازار کې د 1500 روپو په مالی مرسته جوړ کړی شوی دکان کې ناسته او سودا خرڅوي. دی وایي چې تیر کال د سیلاب نه وړاندې د منډل ډاک په بازار کې د لوی مارکیټ مالک وو چې پکې د ضرورت هر قسمه شایان به خرڅول، ورسره سلور تنن پر روزګار هم ول. په یو شپه کې سیلاب ته ټول مارکیټ او ورسره کوری وی وړو.
ما سي ریزي حساب کړل 5,70,00,000 روپۍ دا ما ریزي حساب کړل. نور زیات ته نور زیات ته ځکه چې کته کم از کم 30-35,00,000 روپۍ زما ځمکه وړله، او دې سي بیا دغه چې دي نو دا زما الحمدلله زما سره دوه درې نوکران دا ما سره وو، موټر او گاڑی هر څه سہولیات موجود وو. د وړو سبقونو ته مې سب پروا نه وه. مې زه خپل ماشومان دې دغه ته رسوم چې زما دغه دوه لوڼه دي او خو په شوق سره سبق وایي، ډېر بینتی محنت کوي، شپه ورځ هغه دغه سبق سره کاری، او جی زمانہ کا مزاغه ماشومان او دی غم در اثر نور سپی کرنی.
جاوید خان وای چې اوه بچی دی پکې دو لوریانه او دو زامن پس دکړو کې ډیر خول. لوری په یو لسم جمعات کې ډیر خان نمبر اغستې وي، او دای ارمانو چې لور به ډاکټر شي، او دې پس باندې سیمه کې به د خلکو خدمت کوي. خو اوس مالی حالت یې ډیر خراب دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نمن خپل سړی او دغه شان بیا دغه نه پس میاش پس پدی مونږ پس راخلاص دی، او سلو سلو لا کار پټکی ورکلډی او هم دې سی ورکلډی چې داخله کی زری زری کړره، او سونه وخی ورکلډی 15 میاش پس ورکلډی تیری کی خود کا احساس سره ده چې خپل ماشومان باندې خپم زکه چې دونه پیسې ما سره ده د لغنی چې زماره ماشومان تعلیم پاتې کی. ما هو جی را زماره لونه دا وا اسکول کې استادې په دغه یو شي یا به داسې ډاکټره جوړ شي په خپل گاڑی کې به ما وړې، او زه بوتال ته ولاړم خو په آیا پرده کې ما په هغو تعلیم کوو.
په سوات کې د سیلاب متاثره خلکو مرستې کوونکي ځایي ټولنه حجرا چې د نړیوالې خوراک ادارې WFP په مرسته ځایي خلکو ته روزګار برابروي، یو غړی اکرام خان چې متاثره جاوید خان ته ورکوټه شان دکان جوړ کړی وایي چې د سیمې خلک کال 2008 کې ترهګرۍ، او بیا کال 2010 کې، او تیر کال 2022 کې سیلابونو ډیر متاثره کړي.
ترهګرۍ په دې باندې تیر شو، دا غټ کټ سیلابونه په دې باندې تیر شو، نو دا ټول نفسیاتي شکار شوی دي چې یاره دوی سره ټینشن ده. اوس هم د کلایمیټ چینج نن سبا ډېر یو غټ ایشو ده. کومنګ وګورو نو دا خور چې ده په دې کې دا دومره غټ غټ کاڼي پراته دي، دا مخکې په دې کې نه وو. اوس چې ده نو دومره غټ غټ کاڼي راغلي د کلایمیټ چینج د وجه نه، دلته کې چې معمولی باران هم نشي راغلی نه ډېر غټ سیلاب جوړیږي. یاری کو پر اس مونږ په دې ځای کې د خپل دکان دوباره جوړ کو، او سبا ورځ پاګه بیا سیلاب را شنده به دوباره بیا زمونږ نه خراب کیږي. به سي
څه پکار دي؟
نو پکار خدا دا چې دلته کې حکومت د دې لپاره سکارونو کې دی لپاره پخی وټي جوړ کی چې دا د دې د کم دکانونو دي، کم روډونو دي، کم کورونو دي، دا داغنه محفوظ شي.
د یادی داري او مقامی کونسل لخوا راټول شي معلوماتو تر مخه منډډک کله چې 64,000 آبادی لري، پکې تیر کال سیلابونو 95 کورونه سلوي دکانونه او یو سرکاري سکول وړه. دوی وایي چې دا ټول بیا ندی بحال شوی. بلخوا د سوات ډیپټي کمشنر دفتر نه ترلاسه شوی معلوماتو کې ویل شوی چې ټول سوات کې د سرکاري پالیسۍ مطابق وران کورونو متاثرینو ته 3,00,000 او دکانونو ته 2,00,000 روپۍ مرستې ورکړې شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان حکومت او د پیسو نړیوال صندوق آئی ایم ایف ترمنز د جون په 13مه معاهده لاسلیک شوه. د تړون په 13مه پاڼه کې لیکل شوی چې په زراعت څنګه کې به رعایت نه ورکول کیږي او په کیمیایي سرو به 15% نوی ټیکس لګی. په دې کې دا هم راغلی دی چې پاکستان به رعایتونه ختموي او نوی ټیکسونه به عملي کوي. له آئی ایم ایف سره له معاهدې وروستو کروندګر او کاروباریان له کومو مشکلاتو سره مخ دي په دغه اړه معلومات د شانواز ترغزي په راپور کې وو.
د پاکستان او آئی ایم ایف ترمنځ د 3 ارب ډالر معاهده کې لیکلی شوی په زراعت او نوې ودانیو باندې به ټیکسونه لګي. پاکستان کې تر دې وړاندې په زراعتو کې سبسیډي ورکېده او د دغه معاهده وروسته به هغه ختم شي، بلکې خوراکي شیان به لا زیات ګران شي. د جون په 9مه شوی په دغه معاهده چې په 13 د جون د آئی ایم ایف لخوا د دوی په پاڼه خپره شوی او 100 صفحات لري، نو په دغه صفحاتو کې په 13مه پاڼه کې د نوي ټیکسونو ذکر شوی. د دغه معلوماتو سره سم دوی لیکلي چې زراعت ته به په ټیکس کې چوټ او یا لږه شرطه معافي وه هغه به ختم شي او په کیمیایي سرو به 15% نوي ټیکس هم ولګي. کروندګرو ته تر دې وړاندې کوم رقم سبسیډیان یا په ارزانه بیه کوم رقم شیان ملاوېدل؟ مشال رډیو هم دغه پوښتنه د خیبر پختونخوا د کاشتکارانو یا کروندګرو د اتحاد ترجمان لیاقت یوسف زینا کړی.
لکه څنګه چې تاسو ته پته چې په تیر کال باندې په غنمو باندې په پر بیک حکومت پاکستان 1200 روپۍ سبسټي ورکوله. دې سره چې کوم دین د شولو دوای باندې سبسټي ورکوله، د غنمو دوای باندې تقریبا 1000 روپۍ سبسټي ورکوله، تیلدار اجناس چې دینو داغي په تخمونو په ول باندې د 5000 روپۍ سبسټي ورکوله، د اصل غنی په ول باندې د کروندګرو لم سبسټي ملاوي ده، په مشینرو باندې مختلف مشینری چې دي چې هغه په اګریکلچر کې لګي پاغه باندې سبسټي ملاوي ده. نو دې سبسټي د ختمېدو سره خو به بنیادی کار ده وشي، نو د زراعتو سره متعلقه چې کوم سیزونه دي نو هغه به ګراني راشي، او چې ګراني راشي په غلې اجناسو کې لاغي امپیکټ به په عامو زمیدارو باندې راځي او د خوراک بحران به جوړیږي.
د آئی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق لخوا د دغه جاري شوی معاهده تر مخې په خوږو شربتونو چې د چینو نه جوړیږي 40% ټیکس پکې لګي، چې دغه سره به 8 ارب روپۍ ټیکسونه غونډول شي. هر کله چې غیر منقوله شیان لکه ځمکه او یا کور وغیرہ څوک خرڅوي، وړاندې په ټیکس 2% او اوس په 3% ټیکس ورکوي، چې دغه سره به 46 ارب روپۍ غونډول شي. د معاهدې تر مخه که څوک نوی کور او یا ودانۍ جوړوي په هغې به هم ټیکس زیاتېږي، چې ورسره په روان مالي کال کې 45 ارب روپۍ ټیکس غونډول شي. پاکستان کې تر ټولو زیات لوی کاروبار د جایداد د خرڅ او نوې هاوسینګ سوسایټیز یا کالونیانو دی. دغه برخه کې که کاروباریانو پیسې لګولې نو ګڼ شمېر مزدوران هم پکې په کارونو بوخت دي. آیا په تیر وختونو کې د ګرانۍ او نوې رقم ټیکسونو سره دغه کاروبار ته هم مشکل جوړ شوی؟ د پیښور اوسیدونکو امتیاز خان چې د ودانیو ټیکهدار دی، مشال ریډیو ته وویل:
سره دونیم لکه نه بردا کسې عمل ګور 1100 روپۍ باندې مرتي ختم د 60000 پورې ټپ ور کوي، او دغه د باثروم ټیل ته واچي یا باند واچي یا بلې اوسې واچي نو رسې باندې کافی اثر پوزي. نو رسې دې باندې نور ټیکس نه ځو سامان نور مړ شو بیا خو بالکل نامون کې له کارونو کې
مخکې بستا د پیښور په سمره ټاونونو کې کار روانو، لکه معنا یو امتیاز به سمره ایریا بستا کور کړي وو.
یا جی ماشاءالله ما دې لګ مو د مخ کې د سلوټ د سلوټونو کوم کار کولو کنه، خو اوس وخت کې چې کم دې دې زیات چانسونه کارونو کم دي.
اوس په دې لیبر سمره کم شوی
یا تاسو نن موجوده حال کې تا ته نن موجوده حال کې ما ته تقریبا 8 لیبر دي، یعنی موږ چې کم دې 30 لیبر وزم لیبرو.
دا نوې معاهده سره سم پاکستان به د بانک دننه او د بانک بهر د ډالرو قیمتونه تقریبا یو شان کې د 1 روپۍ او 4 رنونه زیات فرق به پکې نه ساتي. آئی ایم ایف پاکستان ته دا هم ویلي ټیکسونه باید زیات کړي. د معاهدې تر مخه روان مالی کال کې به په پټرولو مصنوعاتو باندې 8.9 ارب روپۍ ټیکسونه وصولولی شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
شنوست رزی راپور مورده اردن کو د پاکستان حکومت پریکړه کړی دا چې د پرتشدد سخت دریځ پر ضد د مبارزې پاړه په پالیسی کې بدلون راولي. دا پریکړه د جولای په 13مه نیټه په اسلام آباد کې په حکومتي غونډه کې شوې ده. د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله په مشرۍ کې شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې د اړوندو اړخونو سره په سلا مشوره به د پرتشدد سخت دریځ پر ضد پالیسۍ کې بدلون راولي. په غونډه کې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب، د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل او د بشري حقوقو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده هم ګډون درلود. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکړي.
د سخت دریځۍ د مخنیوي په پالیسۍ کې د بدلون پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې د حکومت موده په ختمېدو کې ډېر لږ وخت پاتې دی. حکومت اراده لري چې د اړوندو کسانو او ادارو په مرسته په افراطیت پالیسۍ کې ترمیم تجویز کړي او وفاقي کابینت یې د منظورۍ لپاره وړاندې کړي. ځینې تجزیه‌نگران په ټولنه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د حکومت سنجیدګۍ ته د شک په نظر ګوري. په دې اړه تجزیه‌نگار افتخار مشبني مشال لډیو ته وویل،
نو زما په خیال دا خو دی چې کوم دی کنه دا به دی حکومت یا چې کوم ادارې دي هغه چې کوم پولیټیکل چې کوم خلک دی پولیټیکل چې کوم د دې مخالفین دي، ما ته داسې لګي چې دا به دغه خلاف دا استعمالیږي. او دین پهل هم که تاسو وګورئ نو پاکستان کې ډېر پالیسۍ جوړې شي دي، لیکن هغه کله هم سنجیدګۍ سره چې کوم دی کنه دا امپلیمنټیشن نه دی شي. او هغه امپلیمنټیشن ولې نه دی شي دا هر سړي ته پته، ما ته پته ده، تاسو هم پته ده چې د دې امپلیمنټیشن ولې صحیح نه کیږي، ځکه هغه کې سنجیدګي نه.
خو بل خو ځینې پوهان او مسلکي کسان وایي چې د حکومت په پالیسو او تګلارو کې بدلون د وخت غوښتنه ده. دوی وایي چې د حالاتو په بدلېدو سره باید د حکومتونو او ادارو په تګلارو کې هم بدلون راوستل شي. ډاکټر اشرف علي په دې هغه د پښتنې په ځواب کې مشال لډیو ته وویل،
یقینا چې دا یو ښه ګام دی چې کاونټر ټیرریزم پالیسي ستا بدل شي، ځکه چې ترهګر چې دی هغه وخت په یقینا چې هغه څومره ډیولپمنټ کیږي د وخت سره سره هغه خپل ستراتیجي چې دی بدلی، نو په کار دا چې حکومت او ریاست هم چې کوم دی د هغې په ضد باندې خپل منصوبې هغه سي پلان کړي او خپل ستراتیجي چې کوم دی هغه سي ورته جوړ کړي، نو دا د سیاست سره زما په خیال تړل نه پکال.
دونه وړه چې د تاوتریخوالي او افراطیت په ضد د حکومتي پالیسي تر 280 زیاتو کارپوهانو او مسلکي کسانو د نظرونو او مشورو په اساس جوړه شوې وه. د پالیسۍ مقصد په ټولنه کې د سولې، زغم او تنوع ارزښتونو ته وده ورکول دي. د پالیسۍ تر مخه د تاوتریخوالي او افراطیت سره د مبارزې لپاره په ټولنیزې، برېښنایي او چاپي رسنۍ په فعاله توګه کارول کیږي. د پالیسۍ یو مقصد په ټولنه کې د کمزورو قشرونو ساتنه هم ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مورده اوردونکو، طالبان حکومت د بارنو چارو وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره په ملاقات کې ځل بیا ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زمونږ د همکار په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره په لیدنه کې د خپل حکومت هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې امیر خان متقی او آصف درانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سوداګریزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلي متقی له قوله ویل شوی چې افغانان هیچا ته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په دې لیدنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو ستاینه کړې او د امنیت په برخه کې هم د ګډ کار غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستاني لوري د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او نورو میکانیزمونو د جوړولو او پلي کولو، افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو، په پاکستان کې د افغان زندانیانو او د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هم ډاډ ورکړی. خو خبریال او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو شننونکی طاهر خان بیا وایي د دې سفر مهم هدف په پاکستان کې د نامنیو د پیښو له ډیرېدو وروسته د طالبانو حکومت سره د پاکستاني حکومت د اندېښنو او غوښتنو شریکول دي. طاهر خان ازادي راډیو ته وویل،
دا سفر د دې تازه پیښې چې کوم د بلوچستان د جوب د حملې وروسته بیا دا د بیانونو، سختو بیانونو تبادله شوې ده او د فوج مشر په خپله بیا د دفاع وزیر او د غرنګې د فوجي کم کمانډانانو چې کوم د غونډې وروسته بیانونه راغلي دي، نو هغې سره بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ وضع ښه نه ده، ترینګلې ده او د پاکستان دغه بیانونو په جواب کې بیا د ذبیح الله مجاهد الفاظ د سیو چې سخت ورته ویل شي د دې دورانی په سفر کې زمانه زړه دا چې دا موضوع به د ټي ټي پی مسله به وي په ایجنډا باندې.
طاهر خان وای تر دې مخکې هم افغانستان ته د پاکستانی چارواکو په سفرونو کې مهمه غوښتنه د پاکستانی طالبانو په وړاندې اقدامات کول وو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی به کابل ته په خپل سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا د سوداګرۍ له وزیر او ځینو نورو طالب چارواکو سره هم وګوري. نوموړی داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې خپله د آصف درانی په ګډون د پاکستان د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په شتون اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعا چې په افغانستان کې واکمن طالبان یې ردوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر یوې پوځي چوڼۍ له برید وروسته چې تر لسو ډېر پاکستاني سرتېري پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی و چې دا ډول بریدونه د زغملو نه دي او که په افغانستان کې واکمن طالبان د هغو کسانو چې په دې ډول پېښو کې لاس لري مخه یې ونه نیسي، دوی به یې خپله په وړاندې اقدام وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دا ادعاوې رد کړې.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.